د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه فرشته صحاکه ما د دې ساعت خبری ټول غا تاسو وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستفیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په ګڼګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستیال سټیفانو ګینارو سمیرنوف لقوله ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستفیان وروړل شوې او په ټپیانو کې یو دری کلن انجلی او یو سلور کلن او یو شپاڑس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه خزی او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازه کې 14 یو شمېر کسانو ته مرجو بلاړولې ده هغه زیاته کړې وه چې 14 پامیر سینما ته څیرمه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بریدګر له چاودیدونکو توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزي دفتر ته ننوځي د سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي چاودیدونکي مواد یې وچاودېدل چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو بس مکه دوه ملکیانم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوې چې د سړک غاړې پلورونکي پکې وو هغه ته یې مرک شو بلاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقرې ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن 3 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللای تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورت جنگیالیو ته داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وای په تیرو دوونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دی د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروښتمه ازادي رادیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لک لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوی دی د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 340 افغانان اعدام شوی دی هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وی لیدی چې د 2023 کال کې شپږ افغانان او په 2022 کې شپږ افغانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه دی ویلامی په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غاک خپورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته دښنه خوده او له طالبانو یو غوښتي دي چې په دې پریکړې دې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 اویا ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چاشمې په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي د وزارت خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځه وړې دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کوم او وړاندې را سره دا اوریدلای شي د روسیه په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
په باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې تر څنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو، د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
همدا اوس زه نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي، څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو؟
د دې راپورونو تر څنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو په خورو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول واری چې ګورته ورور چې ولې د اجباري تشدید چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنګار بانک تخیر او بوته ضرورت نسته، بیا چې اجباري چې د وخړ بیا چې وپس شوې ده. دغه سره
د دې تفصیلونو، د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترن اوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت لاسوهنې له امله د بشری مرستو دریاتیایم پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوجا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حق له فیروزه عزیزی نه تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په چارو کې دغه لاسوهنې 68% زیاتې شوې دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو، په لارو کې د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د ښځینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې، او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو دغه ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 5 موارد، د ښځینه کارکوونکو د ونډې محدودولو 5 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48% لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول شوي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمیر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د ډبلیو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
شل خوښه دا سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبینا او تورکی، او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته، نو ول سره ټول شپږ سو کارته وزي، یو بسته ول سوالی چې درې لکه نه کوستري، نو دا شپږ سو کارته ورته هیڅ کفایت نه، نور مشکلات هم شته. د نور مو حساب سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه پیښو د افغانستان سویلي، ختیځي او لویدیځي سیمې تر ټولو زیات اغیزمنې کړي دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامدار توګه د دوی چارې ګډوډوي، او د بشري کارکوونکو خوندیتوب یې له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت بیان څه بهولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بیوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویو ادارو په کارونو کې دې له لاسوهنې ډډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېر دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا د اتیا فیصد خلکو تکیه په همدې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسېږي.
د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې، خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د اوسني کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نورکوي. نور حال سناکا کډاورو
کتام د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استازي نه بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سېشنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ آسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سېشنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 22 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت د روان کال د مې په 24 ویلي و چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
تداوم نمی وضعیت عدم مشروعیت
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او پر رسمیت پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
نو اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي. خو مهمه خبره دغه ده که چېرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان د اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصو توګه د بریکس سازمان له غړو
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هېوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لري او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هېڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یوځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوي افغان کډوالو نږدې نیمایي مېرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي مېرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېرو بدو اقتصادي او روغتي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکله راپور لري، تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوی راغلی چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 1500 افغانان چې 90% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحیح ما خوب نیست. زموږ اقتصادي او روغتیايي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 112.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د اوروزګان په ولایت کې د جوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کېږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کېږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نه وي رسېدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو یونو تورزی چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اوروزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په هکله نور جزئیات په راپور کې له شرافت نورو
بس نو دغه تقریبا شد سي برابر ډیر جواري دی.
دا اوروزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یوه لویه کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ورباندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کېږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي او شیره یې نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کېږي. دوویشت کلن نعمت الله چې د اوروزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
والله جوارو ته خو نو د موسم چې راسي بیا ځو، نو کله چې سره خوړ لمونځ وکړو جومات اوسه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر لمونځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې مې بټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخته جواري ښه خوند کوي، نور وخت بیا نه کوي. فقط اول واري چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تاسو ته چې وچه کړله، وروسته بیا د فرانکار باندې پخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې د وخړ بیا چې اوبه پسې څښلې دغه ستا خپل دغه بیا لټیم ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دې کړله، نو بیا اوبو ته بیا چې را وایچول بیا پخیږه، نو دغه هم ډېر ښه خوند کوي، نو دغه داسن شاوچانه دي خوښ دغه داسن په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو پخولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 15 کلن سردار ولی د اوروزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوې ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته، د جواري پخوو یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مرسکرانه سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خواو د ماښام د خواسته دی، بس میا مازګر وختي مپشن ولاړ سو مازګر ځان ورسو کني، بیا ماښام چې موږ ډوډۍ سره خو د سپرلس یو ورځ په جبانی بیا جواري پخوو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان موږ ورته وای لاټیان په بخارو کې پخوو، هغه نو بیا وخت ته کې هغه چې پخوو مثال ماښام ور په سیبل کوسار ته دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو زیات ملي چې د جوړو دغه کوریر لور چې هغه شخوان کې ش پخېږي هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کورې د چې د کورنۍ کې په کور کې پخېږي کورنۍ زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ د ځوانان د مازګر او ماښام سره راټول دغه شخوندول.
اورزګانی مشران هم د دو ته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپل نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اورزګان یو ځای اوسیدونکي خان محمد وای:
نو موږ چلته ورسو کله کدل منځه وخت او فلال منځنه ورته کو، بعد هغه بیا یو بوت سره ټول کو کورا بالا کو بلکا بالا کو بوت جواری پر کشیر دو، انو بس چودانه دنه په خیزه کله یو امنی پر جوړی سي مثلا یاد اس نه ملګری دوستان یو دابل سره شوخی کوي اوس دابل سره عمله کی هغه ز نسم په خواله از مال اسونه راستوځي، نو بس داس په طبیعت شپ خوشحالی په خنده سره بخو. یا ملګری دوستان ډیر کړی دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغه سین به قیمته دي نه قیمت ولا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ور سره تخپل مات په شرک جواري په قیمت په خې کو، یا دا پیسو قیمت نه لري، بس دغه سین ملګرو دوستان یاران سره لوار سو.
د جوارو په خولو میله د ورزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندی دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستي راپور ته، کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تېرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوی. نور حال له سیمې نه اورو.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري، لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېرې د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی، وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باسي، دا ټول بدلې په دغه نن دا سبا نن او سبا او تر ټول بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سبرکونو تراله ایران ته د ایران سره راځي، مثلا مزار او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سبرکونه راځي، مګر کندهار تر ټول پاس پات دی. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې له دلته یو سولر یو څو تختې ښه شولې، او هغه چې برق عمومي ورنه کېدی برق نه تولیدی، نو هغه هم بس یو خطای استودیا او کندهار تر ټول پاس پات دی. تاسو ویني راځي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکا وه د وسلار انتقال په پوسټونو مخاطب.
د کندهار د برېښنا یوازنۍ سرچینه د کجکی بند دی، خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلور یا پنځو میاشتو کې څلوروي ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. حاجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې دوه ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغېز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی، د مخ کلا کجا کی چې واغ لا یو سو و یو سو مر د مخ سلیر ساته، اوس ټول شرط ته څلور ساته پرچای ور کی مشته دوه ساته پرچای ور کی دوه ساته مر برق لرو، هغه په دا دوه ساته کې اتل سوار زی او راځي زی او راځي برق نست. برق ما په نامه برق دی، او ساده جنریټر شالان دی برق نست، چې راځي هم یو دوه دی کې درې دی کې راځي، هغه زمشت ته در غټه تاوان زیات تک چې پي پر وتلې کار شروع د کار په مابنس چې وقفه ورکي، هغه پي به غورځي کرشته به غورځي سکریپټ به غورځي بیا باندې مال دینمو غانې سوځي نور توانون راترسي درګه ته توان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت پورستوي کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې تمه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي او وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران د غرض وایي چې لکه جکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلې لې ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ له امله پرې کیږي. حاجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی، وایي د برېښنا د پرله پسې قطع له امله صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کوي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نشي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت په مخ هم نشي تلای، ځکه کوم مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکي څخه تر دورایي پورې د لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکي ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوسمهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسېدلې باید په چټکۍ سره تر کندهاره وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولی سي د کجکي د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور رحماني چې د کندهار د صنعت او معدن خونې مشر دی وایي د طالبانو له حکومته په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتي زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
دا لوبو لډګر اونی ز خبرونه وړاندې درته نشر ته چمتو ده. خدای غینه مخکې لاند خبرونه. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننۍ چاودنې یو لسټپیان د دې روغتون د جراحي مرکز ته لیږدول شوې دي. د دغه روغتون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه نن ماسپښین شاوخوا دوه بجې د پامیر سینما په ګڼګوڼې سیمه کې د دوم لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیک ویلي چې انقرې ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن درې تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. دا ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیره دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لږ تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړي چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو ازمکه د اوکراین څوارلس بی پیلوټ الوتکې رانسکورې کړي دي.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په یوې بلې اونۍ کې یو اربیا د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
وعلیکم السلام. تاسو ته سلامونه ساحل صاحب او د ازادي راډیو ټولو مینهوالو او اوریدونکو ته دې سپیشل سلامونه. واقعا د الله پاک ډیر شکر ده چې دا کال څنګه زما پیل کړی ده. تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده ټولو ټورنمنټونو کې. څنګه غواړم شکر همغسې فوم کې هم همغسې رنس کېږي نو محنت کوو هره ورځ. همدغه هیله ده چې ورځ تر بل نه ځان کې ښوالی راولو.
اب د آسیا ایمرجنگ ټورنمنټ کې دمګړې لوبېږي. د آسیا ایمرجنگ جام په سیالیو کې د پرفارمنس تر ټولو توپ وهونکو یعنی د نورو لوبډرو له توپ وهونکو هم خدای په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزې وهلې دي چې ټوټال منډې د 213 دي. سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا وملی ده تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې. د دې دومره ښه پرفارمنس لامل ستا لاندې څه کېدای شي؟ تا د دې تر شا څه کړي دي؟ څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ؟
کرکٹ خو تقریبا 2018 نه راځي کوم نو په کرکٹ د سلوبه سټیټیوشن ټایم پکې تیرې عمر بستا ایکسپیرینس ډیری تجربه به ډیری نو بیا هغه نه بعد ستا خ پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې کی پرفارم کیږي کوم خو تا سره ډیر تجربه هم نه خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته وسی خو داسې په کنسیسټنټ ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه د تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي دغه د تجربې باعث هم همدغه کیدلی شي او ما ملي لوبډلې سره مې هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د غټو غټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وشوې په نړیوال جام کې هغو هم راسره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم نو دا د فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایسونه
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي په تیرو درې پاړیو کې چې تا د سریلانکا بنگلادیش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړې ټولې عالی وي خو د بنگلادیش پر وړاندې پاړۍ د خلکو ډېره وستایله یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاړۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلادیش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه خو له یو طرفه به درنه ویکټ لویدي ملګرتیا در سره ډیره نه کېده د پیل ملګری دی که څه هم ښه پیلې کړی و زبید اکبري هغه هم درنه وسوځېد بیا د بنگلادیشي توپ اچوونکو ریاکشن یا د هغوی چلند هم د ویکټ تر اخیستو وروسته ډیر غیر عادي و ډیر اګریسیو و ټول هغه حالت هم در باندې تاثیر وکړ چې ته ډیر مطمئنه شوې چې دغه هدف پوره کړي او که اسانه و درته
میچ خو سی په سخت میچ ځکه چې زمونږ باندې د گروپ په سټیج کې ډیر اغیز لره په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې هم راسو خو متاسفانه د اخر لوبې بایلنه بعد دغه هم نسو نو خو هغه ورځ باندې که زر ته خبر و کما زما په ځان ډیر باور و څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال ان شاء الله نن بزه پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم خو که څه هم نور بیټسمینان ستا یادونه وکړه دومره خاص هغه پارټنرشپ او بیټنګ یې ما سره ونه کړ خو بس زبید خو ښه سټارټ اګریسیو سټارټ یې واخیست د هغه اوټېدونه باسې هغه بالرانو کوم ریاکشن وښود خیر دا د هغوی خپل هغه جذبه وه ټول د وطن دپاره لوبېږي غواړي لوبه وګټي هر څوک یې او مخالف ده نو په هغه هم زور لاره وله ځکه چې هغه ډېر یو داسې عجیبه سلیبریشن هم کولې نو او په ګرم میدان کې ډېر زیات شور او چیغې او سلیجنګ یې ډېر زیات کوو نو بس ما ملې سي خدای وکړل ان شاء الله کوم ګټل موږ به خپل پوره سلیبریشن وکړو نو
کله د چیرې ورسته شپږیزه وو هله تا سلیبریشن هم ښکاره شو چې دغه سلیبریشن یو څه غیز در باندې کړی و ورته په تمه وي چې ځواب ورکړي
په عموماً کې زما د سلیبریشن او دا شیان دومره خوښېږم نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډېر کوشش کوم کام واوسم خو دغه ورځ باندې ښه میچ هم وم هم ته ډېر خوند اخیستې چې بیټنګ ته ولاړم او د دوی هغه بهیویر نه هم ما ویلې چې انشاءالله همدغسې په تاسو سره هم کوو خو دغه څو علتونه یې اوسې دغه لوبه هم ښایسته وه او خوند هم ډېر وربخلی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وي چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وي چې هغه ته دغه لوبغاړی هغه وخت وپیژني یا پرې وپوهېږي چې دغه وخت د دې دی چې زه د ده نه استفاده وکړم او ما لوړ مقام ته ورسوي فکر نه کوي چې دغسې یو چانس تا ته هم په لاسته راغلی
ښه خبره ده دغه کرکټ کې دغسې ډېر مثال نشته د پلیرانو چې هغه وایي چې مال په کرکټ کې ډېر مثال نشته د پلیرانو چې هغه خپل لغه سي د فورم وخت یا د چانسز وخت یا غوډې لاس ور کړی زه فکر نه کوم چې دا به زما اول وروستی چانس وي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه. خو هغه کوم رقم فوم کې چې زه یم، کوم رقم باور چې زما دا، کوم رقم کانفیډنس کې زه یم، نو تمه کېږي ځان نه مې انشاءالله سه دغه نیشنل سکواډ ته سه انتخاب شوی یم د 500 ورځو او راتلونکي کومې لوبې چې دي دغه مومنټم به زه جاري ساتم تر څو په ملي لوبډله کې ښې لوبې وکم او ټیم ته فایده ورسوم او ځان ته ځای جوړ کړم. نو زما هم انشاءالله ټوله توجه همدا ده چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فایده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو، ستا لاند د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه وینې؟ اتمن د تاسو نیمه پیلو به ښایي له هندوستان سره راشي، فکر کوي چې د لوبډله ماتولی شي؟
ټولې ښې لوبډلې دي، که موږ دغه تیر لوبې هم ګټلې دي، دام ډېر ټاپ لوبډلې وې، ښه پلیران ورسره و ډېر زیات، خو موږ ښه کرکټ وکړو. دغه 22 چې موږ دا لوبې موږ ګټلې، نو سیمی فاینل لوبه ده انشاءالله. ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو. نو زموږ هم ټول دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو، فاینل ته لاړ شو. نو که ښه ګیم وکړو، ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې، فیلډنګ باندې کلک ډېر فوکس وکړو، نو انشاءالله لر نه ده چې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو.
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلہ دیش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی. داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم ځدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره صدیق اتل دی، باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي. د دې خبر په اورېدو دې څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي؟
خوشحاله یم، ځکه چې زما دا ډېر پخوانه دغه خواهش وو چې زه لانګ فارمیټ کرکټ ډېر وکړم، نو دغه زما لپاره د خوشحالۍ خبر وو چې ما پرون ولید چې زما نوم په 500 ورځو سکواډ کې وو. او د خلکو په خو بس هر څه خپل آیډیاز لري او خپل هغه خوښې پلیران دوی هم غواړي چې په هغه کې وګوري د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنرس دغه خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښې هغه به هم همدغه تمه وي. نو انشاءالله زه په کېم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو، په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په دانسي پریکټس میچ هم کې یا مغه کې مو خیم تر څو لوبډله کې چانس پیدا کوم په 15 کسیز لوبډله کې.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
صحیح، د هر لوبغاړي یو ایډیال وي چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړی وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقامه چې رسیدلی، تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به هڅولی، یو ډول نه یو ډول به تشویق کړی. څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوجم یادونم کړی و، ازما د ټول نه هغه ډیر سپورټ یې کړی، ډیره ملتیا یې کړی. هغه زما خپل کورنۍ ده چې زه په هغه اول ورځو نه ډیر زیات سپورټ کړم، ډیر زیات تشویق کړم. خصوصا زما تر شاهین عزیز ډیر زیات سپورټ کړی ما، ځکه هغه خپل یو وخت خپل وخت کرکټر و، کرکټ به کوو. نو هغه ما ته ډیر ډاډ راکوه چې انشاءالله تاکي هغه وړتیا زه وینم، ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کړه، انشاءالله ته کولای شي. هغه زه له هر لحاظ تشویقولم او ټوله فیملی م راسره. او په دې اخرو کې چې کله زه د نسکلونو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکاډمي کې معلومه کوله، هغه اکاډمي په کارتیناو کې سو، نو زه موږ کور سو ارزان قیمت تر راغی. نو ما ارزان قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحل اکیډمي وا، او سم دا موږ کې خپل ایڈمیشن مطلب وکال دا ورتلم پریکټس د پا. نو هلته ما یو ملګری سره سي مخصوصه معشوق تاخیل سره، هغه سیما سره څونه مهنت کړی دا خپل پلیئر ده، او کنه بزما ټول مریا دی، او هغه دغه بز ډیر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټایم به ما ته راکو، ما ته بل ستا لوبې را روانې دي، نو هغه به ما سره پورا محنت کو تر څو ماته هغه تروز کی بال نه راوته وکړي په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کو نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې سکوم و دغه هم ډېر زیات سپورټ کړم.
صحیح اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی و خو هغه اوس کرکټ پریښی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي یا خپل غواړي چې خپله خپل سټایل د توپ وهنې ولري او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
په نړیوال یا په عموماً کرکټ کې مې سه اوس وخت کې خوښیږي نه تنها داسې هغه څنګه کرکټ کوي بیټنګ کوي داغه اٹیچیوډ خوې خواص داغه خپل فټنس باندې پام هغه خپل هغه ډیسپلین څنګه ساتي ویراټ کوهلی سي کله چې ډېر خلک ترې متاثر زم یو لامو کسانو نه بیم ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډیسپلین باندې لوبه کوي نو زه ډېر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم زما تره سما یادونه کړه شاهین نیازي هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لکه وګوره چې دا څنګه کرکټ کولی شي که نه نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ نو ما ته یې ویلې وایي انشاءالله چې میچونه وکړي نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال یمین احمدزي دغه پلیئرانو سره به زمونږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو دغه ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي همداسې حضرت ځاځي زه ډېر سپورټ کړی یم هغه د بیټونو له لحاظه همداسې د کرکټ کوم وسایل سي نو ډېر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ را کړی ده نو زه یې تشویق کړی یم.
ښه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمې هم کوي ټپې وایي سروکي وایي دا شاعرانه احساس در سره له کومه ملګری شوی په کورنۍ کې مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی یا شاعر وي یا لیکوال وي ژورنالیست وي؟
نه داسې څوک زمونږ په فیملی کې نهشته خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموما داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې هغه د هلته خو به خیر دا ډول به دي دا شهنو د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې خپل خپلوان به نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو هلته به مې دغه سندرې مې ویلې خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان نو کله کله یو آواز کوو
چې کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله زمزمه به حتما در باندې کوو. اوس به دا درته ووایم ما اورېدلي ستا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی او څومره مې چې په کورنۍ هوشیاریو کې لیدلی هم وي تا د خوښې لوبه همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړي لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ. خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبره اگر تو کوم زه په کله چې په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی نو هغه بیا زما ویزه رانغله لوبه نه زه پاتې شومه موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو زمه یو دغه پلیرانو سره وم نو کله چې ما سکواډ وکوڅو زه ډېر زیات حیران شوم ما یمین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې ما لیدا وګوره هغه ما تللی وایي بس کوشو کړه تکړه سه دا ښه موقع ده دا هغه زه ډېر تشویق کړم هغه هلته خو ما ته ډېر حیرانتیا چي ځکه زه ما ته داسې مسیج مخکې نه نو راغلی نه داسې یو فکر وسې نه زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې تر څه ښه ښکاري سي څوک راواچي څوک وانچي نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبیو وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دا نه سي زه ډېر ښه یم خو کوشش کومه نور هم ښه ځم نو هغه ورځو کې زه دومره نوم سي مطلب ما ویل زه به نیشنل ټیم کې بیا پاتې سم یم زه ډېر کرکټ وکړم ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري دي او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ چې خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي مخ ته ځي یو کرکټ هم ډېر تیز سوی ده او شارټ فارمیټونه ډېر زیات سوي دي نو زه هم کوشش کوم چې لانګ فارمیټ هم وکړم ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټس هم وکړم.
شارټ فارمټس خبره چې کوو نو اتمن نړیوال لیګونه سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي را ګرځي. هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوال سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي. تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دی ارمان دی چې باید وای کې؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې ته راسم، داسې یو کلیدي پلیئر په حیث باندې خپل لوبډله کې ولوبېږم، دلته پرفارمنس وکم، د پرفارمنس سره بیا لیګونه خاصم. هغه پلیران غواړي څوک سي پرفارم کوي، څوک سي فارم کوي، د چا سي هغه وخت کې فارم او وخت یې هغه انتخابي، ځکه هغه غواړي فائده واخلي د پلیرانو نه. نو زمام اول هغه مې زده هدف خپل لوبډلې ته پرفارمنس کول، د هغه نه باسې لیګ کې پیک کېږم. اسیار لیګي ما ته په دومره په اوس وخت کې دومره فرق نه کوي، ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکم، اسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کم. او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیګ سي دا آی پی ایل ده. نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي، خپل آیډیلز هلته سړی وګوري، هغه سره کرکټ وکړي، نو دا په کرکټ باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نگانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي.
په دې هیله چې ورځ دې په نړیوالو لیګونو کې وګورو. یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلی، تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، کله کورنۍ سیالۍ دي، کله نړیوالې سیالۍ دي. ستا یادېږي چې کله دې سلیزه وهلې ده او څه وایې چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزې تمه وکړي؟
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي، او تاسو کتلی هم زما سنچری نشته. نو زه کوشش کوم چې خپل پرفارم دومره وکم چې هغه زما ټیم ته فایده وکړي په هغه لوبو کې. شاید داسې رنزونه ما په ډېرو لوبو کې کړي چې ټیم ته فایده کړي، خیر که هغه سل منډیم نه وي خو 50 یا بیا اتیا رنزونه زما ټیم ته فایده کړي. او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي، سنچریانې وکړي، د هغه سره ډېرې منډې وکړي. نو زما هم دغه تمه ده انشاءالله آینده کې به دغه ټول کوم، خیر زما خو اوس کرکټ شروع ده. نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوال لوبه کې انشاءالله چانس وي پوره او فارم کې منو دغه کارکردګي وکړم.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وخت سره به نو تا خو د کرکټ کیریر هم ایله پیل شوی دی، نو اتمن به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي. به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی؟ فکر کوم عیساق رحیمي هم در سره دی چې په عذاب دی نه کې. د خوښې شاټ دې راته ووایه. یو څه چې موږ لیدلی دي، یو څه چې ډېر شهرت ته ورسولې د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل، هماغه دي که نور شاټونه؟
وو هغه زما لومړی لایف، یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوب وو په 2000 نړیوال جام کې. هملته سما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې، هغه زما لکه په میډیا کې ما ته ډېر دغه راکړه، شهرت هم راکړه، خلکو باندې مو پېژندلم. نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبو ما، ځکه چې زه عموماً که هیټنګ هم کوم ټایم هیټنګ کوم، د هر بیټسمین خپل سټایل د بیټنګ او د هر یو کالب کې بیٹنگ کې. نو زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي، د میډ اپ او ایکسترا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا. نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه اوس دا کوم ورځ زه وام نه زه پوهیږم چې نن زه اننګم کوم، ځکه چې هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي. صحیح،
په کرکټ کې د کوم ارمان په زړه کې دی چې باید پوره شي؟
ولا ارمان نه ډېر زیات دي، ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي. ځکه خو اول هم دا ایله اوس څنګه کرکټ ران سورو ګورو هم پلان کې لوبډلې تراس انډر 19 او نېشنل دا ورو ورو وخت سره پوره کیږي او پوره هم دي انشاءالله. خو اوس غواړم لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما چې د ویراټ کوهلی یادونه وکړه، د هغه اټیچیوډ چې زما څومره خوښ دی او ډسپلین څوم، نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سما، یو الګو پاتې سما. نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دا ټرمان داسې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم.
مخکې دی په خپل مرکو کې ویلي دي چې ښه ملګری دی په ملي لوبډله کې، یا مثال چې په هره لوبډله کې د سفر کړی اساق رحیمي یادونه دی کړې ده. تا د ټي شرټ نمبر شپږ ویشته او د اساق اووه ویشته، دا له هغه سره د ملګرتیا په پار ته دغه نمبر انتخاب کړی که کوم بل راز هم لري؟
د ده خو اساق رحیمي خو لکه واقعا زما ډېر ښه نږدې دوست او ورور ده، ډېر وخت مې یو جیم سره تیر کړی ده. نو د ده شرټ نمبر سی او درې شپېتو، خو هغه کرنټلي ناصر جمال یوز کوي، هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده. نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټراکټډ پلیئر ده. نو د بیا هم ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم. ما ورته ویل د نیشنل ټیم کې توګه ده چې شرټ نمبر نشته، نو موږ یې وکړو ته اوویس نمبر هم نه و، ډېر نمبر یې نه وي خو اوویس نه و. ما ورته ویل راځه زما شپږ ویس ده ستا به اوویس سي. نو یو څه رابطه زما د ده د ملګرتیا او نزدېوالی هم پکې ده، او یو څه د نورو نمبرو نشتون هم پکې ده.
صحیح. ته او دغسې دا اوس چې څومره ینګسټر د افغانستان په کرکټ کې راځي یا ځوانان، دا د افغانستان خپل پیداوار ده، یعنې دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې و. نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي، او د دې ترڅنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي. همدغسې ده
بېشکه، تاسو ته پوره معلومات دي. دغه موږ چې اوس کرن په کوم یالب لوبډله کې دي کې 90% 90% کوم پلیران چې دي هغه په افغانستان کې لوبې کړې دي. خپل شخصا ما چرته موږ سره چې ډېر په کرکټ کې نږدې ده، یا موږ ډېر پلیران هلته لوبې کړې پاکستان کې، تر اوسه پاکستان ته نه یم تللی داسې زه هلته لوبه وکړم یا زه هلته کوم کوچ مخې ته ورسم. نو دا هر څه مې زده کړي افغانستان کې، مې زده کړي دي خپل کوچ نه، دولت احمد زینا، رئیس احمد زینا، صدر رحمان، دغه موږ سره کوم په اوله زما په کرکټ په اولو تورو کې ول. نو د دوی نه موږ څه زده کړي دي خپل په اکیډمي کې زموږ کوم کوچ دي شیر شیرزای، چې هغه سره زه لا وو کال کې هغه سره زه په اکیډمي کې یم، چې هر چیرته دی ای کوم اکیډمي کې زوم د تور زما. نو هغه نه ما ډېر څه زده کړي دي. نو دغه زموږ خپل کوچز دي، خپل ویاړونه هم دي، خپل هم پلیران پاتې شوي، ملي لوبډلې کړي، نن لس کلنو لوبډلې کړي، فرسٹ کلاس کرکټ کړي، نو کافی ایکسپیرینس لري. نو الحمدلله اوس هم ورځ په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوي ریټایر کیږي یا کوم نوي دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي، نو دا به په آینده څو کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډېر پرمختګ ورکړي.
یو داسې خبره وي چې هېڅ کله هم څوک خپله کمزوري نه وایي. کله چې اسې زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستا نظر څه دی، روزونکو سره چې کله مخ کېږي په نړیواله کچه یا په کورني کرکټ کې، څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډېر کار وکړي چې یو پوره لوبغاړی درنه جوړ شي؟
دا ښه خبره ده. اکثر کوم یو کرکټران یا ینګ کرکټران نوي په اکیډمیانو کې کاغذ هم چېرته دغه واوري، نو هغه ته هم شاید فائده وکړي. اکثر څومره کوچز رسي ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشل، هغه تا ته صرف وایي چې سر پوزیشن دی باید سي دی، دا ستر کوم لیول سي دا باید ستا د بال لوبولو په وخت کې په یو لیول وي، تر څو تا ته بال په دواړو سترګو ښکاره سي. که چېرته ستا ستا سر هرې خوا ته غورځي، نو ته ستا باډي اوتومات همغې خوا ته ځي. نو دا بیا ستا په بیلنس کې سي، کرکټ څومره په بیلنس باندې کېږي زه فکر نه کوم چې هغه په بل شي باندې وسي، او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کېږي. نو په هر کوچ ته سي ورسي، هغه تا ته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي، خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې، ځکه چې هغه سوینګ کېږي. نو سوینګ ته چې ته څومره سټیبل ولاړې، څومره بیلنس ولاړې، ستا سر پوزیشن څومره سي دی، نو هغه هومره فائده کوي. نو هر کوچ تا ته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټنګ کې چې ته کوشش وکړه. اول تا سره څومره ټیکنیکي سال سي په خپلم په کرکټ کې ډېر پاس، څومره ټیکنیکي هغه هومره به ته د بالر په وړاندې هومره ته په کانفیډنس کې سي، یا که سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کېږي، تا سره چې څومره ټیکنیک سي ته به هغه هومره ریلیکس سي، یاره زه په دې کنډیشن کې لوبه کولی شم. نو اول سي ټیکنیکس ډېر ضرور دي، هغه نه بعد ګیم اویرنس د سي پلیئر کې.
صحیح وخت ډیر ننی سم فقط ورستی پښتنه کوم شاید دو درې جزو ولري د نړۍ په کچه دی کوم لوبغاله ډیر وخت ورمان لري چې لوبه پکې وکي کم خار دی ډیر وخت او په دنیا کې او په وطن کې
زه د خوښې لوبغالی مې څه دي دوه دانې دي یو د انګلستان لارډز لوبغالی ده چې هغه شهدار پلیر ارمان ځکه چې هغه هوم اپ کرکټر ته وایي هغه مې ډېر خوښېږي او بل میلبورن کرکټ ګراؤنډ مې ډېر خوښېږي چې هلته لوبه وکړم او همداسې په ښارونو کې که درته وایم انگلینڈ خار میں ڈیر خوشی ہے عموماً یو کے زما فیورٹ ملک دا فیورٹ یواد میں دا سے مطلب نور ملکنوں کے اخبل وطن خوار چاہتا شرین شیرین وطنی او بل وطنی اور افغانستان کے پنگرار زمین کے ڈیر خوشحال ہے مزہ اکثر زمین حل تبرکٹس تم زما ڈیر آرام او احساس کم او کابل میں ڈیر خوشی ہے
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.